دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زغل خان يم پام وکړي د سات خبرونه ده د طالبان حکومت که څه هم نوې شوونیس کال پرانست خو لژمنو سره یې لشپژم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځیو ته د پیل اجازه ورنه کړه. د طالبان حکومتي اژانس باختر د پوهنې وزارت له کوله پرون یوې اعلامیه خپره کړي. په دغه اعلامیه کې لیکل شوي لشپژم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر امر ثانی پورې ځنډیدلي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پوهنه وزارت د نجونو د درسونو د ځنډیدو علت د شریعت او افغاني دود او کلتور مطابق طرحې جوړول یاد کړی دي او وایي هر کله چې په دې اړه د شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم جامع طرحه جوړه او د اسلامي امارت د مشرتابه حکم وشي بیا به مکاتب او لیسو ته رسما خبر ورکړل شي. د طالبانو د پوهنې د وزارت وایند عزیز احمد ریان په دې اړه د پوهنې وزارت خبرتیا تایید کړي او خبریالانو ته ویلي دي چې تیر ورځ ورته د طالبانو د مشرتابه له دفتر نه د پریکړه رسیدلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زفیر او د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارکونکو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو نه پرانستلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي رینا امیری هم د افغان نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو ته په خبرګون کې ویلي چې دا کار نه یوازې د طالبانو پر ژمنو باور کمزوري کوي بلکې په خبرې د افغان جنو پاړه د والدینو هیله هم لمنځه وړي. نو شباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې د ماجرت د ځانګړو ویزو سباندی 15,000 متقاضیان او غشتونکو کناډا کې د ماجرینو یو بل پروګرام ته معرفي کړی دي. په کناډا کې د دایمي اقامې تر لاسه کولو موده د امریکا تر هغه کم ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکا جخت منلی ده هغه کسان چې د کناډا د ماجرت پروګرام ته پیژندل شوی دي د امریکا د ماجرت د قبولیت د پروګرام لاري به مختنزي. د کناډا د ماجرت کډوالو او تابعیت دروي هغه کسان چې د امریکا د متحده ایالاتونو لوري ورته معرفي شوی دي له امریکا څخه نه بلکې له یو درایم هیواد څخه به کناډا ته انتقالیږي. یو شمیر افغانان د تخلیف پروګرام کې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په درایم هیواد کې مشت کړل شوی دي. د پولند حکومت پرون د چهارشنبه پر اعلان وکړ چې د روسیې 15 هغه جاسوسان چې د ډیپلوماټانو په جامه کې کار کاوه په نشکړی او لیواد څخه شړلې دي. د فرانسې خبری اژانس په حواله د پولند د کورونو چارو وزیر ماریوس کیمنسکی ویل دي چې د اروپای ټولنې د غړي هیواد د ډیپلوماټانو په جامه کې د روسیې 15 جاسوسان وشړل. نوموړي هم دغه راز ویل دي چې په خپل هیواد کې دننه د روسیې د ځانګړو خدمتونو شبکه رنګ کړه. د پولند داخلي امنیت ادارې ویان خبرانو ته ویل دي چې دغه کسانو نمونه د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته استولي وو چې وی شړي. د فرانسې خبری اژانس د راپور پر اساس د روسي دولتي رسنۍ ویل دي چې پولند د غوي ډیپلوماټان وشړل روسیا به هم د پولند ډیپلوماټان وشړي. پولند داسې مهال د جاسوسۍ پر شک د روسي ډیپلوماټان له خپل خاورې څخه شړي چې پرون په اوکرين باندې د روسي د يرغل یو میاست پر اسوه. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا یا کولو پاړه چې د ایران د اټومي وسلو د غنی کولو پروسه محدودوي د امریکا د متحده ایالاتونو هلي کمی سوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړ چې ایران چټک یو ګام وانه خست دوی به هم په دوهم پلان غور وکړي. له شاوخوا یو کال خبرو ورسته 13 ونی واشنگتن هله شولې و چې له ایران سره تړون ته نږدې سوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نت پرایس د مارچ پر 15 نیټه ویلی وو موږ یو احتمالي تړون ته نږدې سوي یو خوله رسیدلی نه ورته. امریکای چارواکو هله شولې و چې ممکن د تهران سره د نوروز لمراسم ورسته یو موافقه سره ورسیږي. کله چې ولسمشر جو بایدن وخت تر لاسه کړ درې میاشتې ورسته د ایران د اټومي تړون د بیا کولو سپارښتنه وکړه. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه امریکا ایستلی و او ویلی و چې په تړون کې خلاص ده او ایران ته ګټه زیاته ده. تر دې مخکې د ایران پارلمان له دغه هیواد له ولسمشر څخه غوښتي وو چې د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې امریکا باید پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي او دا ضمانت یې ورکړي چې بیا به پرې داسې ډول بندیزونه ونه لګوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن پرون د چهارشنبې پر ورځ اروپا ته روان شوی چې په اوکرين باندې د روسیې د یرغل په ځواب کې د لویدیځ اتحاد غشتلی او په مسکو باندې بندیزونه نور هم سخت کړي. ښاغلی بایدن اروپا ته تر خپل د غسلور ورځني سفر مخکې خبرانو ته وویل چې د اوکرين په جګړه کې د روسیې له لوري د کیمیاوي وسلو یو واقعي ګواښ دی. هغه وویل چې په دې اړه به له اروپایي مشرانو سره مخامخ خبرې کوي. داسې اندېښنې شته که په اوکرين کې روسیه له سخت مقاومت سره مخامخ سي ممکن د اټومي او کیمیاوي وسلو کارولو ته مخه کړي. ښاغلی بایدن به په دغه سفر کې د ناټو د جی 7 هیوادونو او د اروپا د شورا په غونډه کې برخه واخلي چې ټول تمرکز یې په اوکرين دی. هغه به پولینډ ته هم سفر کوي چې د اوکرين ګاونډی هیواد دی. روسیه د فروری په 14مه په اوکرين باندې یرغل پیل کړی دی. ملګري ملتونه وایي تر دې دمه څه باندې 3 میلیونه اوکرینیان له خپل هیواد څخه وتلي دي او سلګونه ولسي خلک وژل شوي او ژوبل دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبې په ورځ د یو پریکلیک په تصویب باس کوي او که د غړو هیوادونو لخوا منظور سي نو د روسیې سره به غوښتنه وسي چې سمدستي په اوکرين کې جنگ ختم کړي. د ملګرو ملتونو اسمبلی د مارچ په 2 نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره یو داسې پریکلیک تصویب کړي چې له اوکرين څخه د روسیې د وتلو غوښتنه پکې شوي. د روسیې په ګډون 5 هیوادونو د دې پریکلیک پر ضد رای ورکړي او 15 هیوادونو په رای کې برخه وانخیسته. د چهارشنبې په ورځ اوکرين یو نوی پریکلیک وړاندې کړ چې د نیویارک په عمومي اسمبلی کې یو بله بیړنۍ غونډه راوغوښته. ډیپلوماټان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکرين څخه وباسي او اجازه دي ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د یمن عدن ښار ته نږدې په یو بمي برید کې د یو پوځي افسر په ګډون د پوځ 15 سرتیري وژل شوي دي. یو مالي چارواکي هم دغه برید او د مړو شمیر تایید کړی دی. سمدستي د برید پړه چانه نه منلي. د جواز په نامه دغه پوځي افسر د هغو مهمو کمانډانانو د جملې څخه وو چې په یمن کې اوسیا غان چې ایران یې ملاتړ کوي او د 2015 کال راځي په دغه هیواد کې کورنۍ جنگ پین شوی جنگ دی. د یمن حکومت چې په نړیواله کچه پیژندل شوی په 2014 کال کې پلازمینه سنا څخه عدن ښار ته د اوسیان لخوا په زور انتقال شو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
افغانستان کې د جمعې د رخصتې وروسته پرون خونځي پرانستلې شو خو طالبانو د مشرتابه د پریکړې له مخې د شپږم ټولګي نه پورته د جنو خونځي د ثانی امر پورې تړلې پاتې شو. اکرام شینواری رپورت را لګلې.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ژبې د رخصتې وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې خونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل، خو د تامې پر خلاف د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي یو ځل بیا د افغانستاني پورې تړلي پرېښودل. د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویاند عزی احمد رویان خبریالانو ته وویل چې قسم دغه وزارت د نجونو د خونځیو د پرانستلو لپاره یوه طرحه چمتو کړې وه چې د طالبانو د اسلامي امارت د مشرتابه او د رئیس الوزارت دفترونو سره هم شریکه شوې وه، خو تېره ورځ د طالبانو اسلامي امارت مشرتابه پرېکړه دغه وزارت تورا سیدا چې پکې سلام لسانی پورې دوم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د انجنونو د خونځي د نه پرانستلو لپاره امر شوی.
د اسلامي امارت د مقام له طرفه پرون هدایت راغلی و چې دوی داسې طرحې ساغه د اسلام د مقدس دین اساسات او افغاني فرهنګ سره برابر وي د غیر جوړیدلو د لوم سبنه تر 12 پورې د انجنونو مکاتب تر امر سانی پورې معطل وي او د خزینه خونځي د پرانستلو صلاحیت له وزارت معرف سره نه ده. د اسلامي امارت د مقام او مشرتابه په صلاحیتونو کې ده.
په کابل کې چهارشنبه په سهار یو شپږ انجنونو چې د نوی پریکړې څخه خبرې نیوي خپل خونځي ته تللی وي، خو هغوی ته ساتونکو لخوا خونځي ته د ننوتلو اجازه ورنکړل شوه. ځینو سیمه ییزو رسنیو کې دا تصویرونه هم خپاره شوي چې یو شمېر نجونو خونځي ته د ننوتلو څخه د منع کېدو وروسته جړل او د خپل خونځي د پرانستو غوښتنې کولې. یو شمېر نجونې وایي چې د خونځي د نه پرانستو په پریکړه ډېرې خواشینې شوي دي. کابل کې د ارزو په نوم د 12 ټولګي وي زده کوونکي چې نن خونځي ته هم تللي وه خو خونځي ته د ننوتلو اجازه نه وه ورکړل شوې، ویل چې دا نه پوهېږي چې نجونو سره ولې داسې چلند کېږي.
په 7-12 ای طبقه چی گناه کردن و یا مخصوص همی خود دختر طایفه چرا با این مشکلات افغانستان رو برو میشن؟
د ننګرهار ولایت مرکز د جلال آباد په خار کې د 12 ټولګي وی زکونکو هم امریکا غک سره په خبرو کې په دې پریکړه خوشحالي وښوده.
زمانو شامله د کندز ولایت اوسیدونکو متاسفانه د تیر په سر نن بیا هم ناهل شو. تیر کال هم چې کله نوی نظام راغی نو وروسته د تحولات وروسته د جنگونو چې مونږ کله ښوونځي ته لاړو نو متاسفانه مونږ ته وویل شول چې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشي کولای چې راشي ښوونځي ته او درس ووایي. نو هغه ورځ ملا تر اوسه پورې هیله نه وه چې نن بیا هم داسې یو برخلیک سره مونږ مخ شو.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس ویاند عزیز احمد ریان د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستو له امله د یو شمېر نجونو د څرګندونو په اړه وویل چې د ښوونځیو د نه پرانیستو پریکړه د پوهنې وزارت لخوا نه ده شوې.
موږ ته د هر افغان خور وښکې ډېرې ارزښتمنې دي. د هر افغان خور یو څاڅکی وښکې ستویږي نو داسې موږ فکر کوو لکه د ټول افغان ملت وینه ستویږي. موږ ته دا ارزښتمنه دي. اما موږ د اسلامي امارت د مامورینو په حیث باندې په دوو قضایاو کې برخلیک ټاکونکی رول نه لرو. یوازې د پوهنې وزارت هغه کوم رسمي موقف چې د هغه له تاسو سره شریکوو برخلیک ټاکونکی رول د اسلامي امارت د قیادت او مشرتابه پورې اړه لري.
د پوهنې وزارت دغه چارواکي وویل چې د وزارت لخوا یوه طرحه ترتیب شوې وه او د طالبانو د اسلامي امارت مشرتابه دفتر او هم د رئیس الوزرا دفتر سره شریکه شوې وه. د طالبانو د اسلامي امارت لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړې ته دننه په افغانستان او هم په نړیواله کچه غبرګون ښودل شوي. د افغانستان پخواني جمهوري رئیس حامد کرزي او د ملي پخلاینې ادارې شورا پخواني رئیس عبدالله د نجونو ښوونځیو په نه پرانیستلو خواشیني ښودلې او ژر تر ژره د نجونو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي لیکلي چې طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د نه تلو اندېښمنوونکي راپورونه اورېدلي. میرمن لنډ د پوښتنې په ډول لیکلي نه پوهېږي چې د دې پریکړې علت به څه وي. افغان ښځو لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي میرمن رینا امیری هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د نجونو د ښوونځیو بند پاتې کېدل نه یوازې طالبانو په ژمنو باندې باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لونو د راتلونکي لپاره د کورنۍ هیلې هم له منځه وړي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج جعفر د اوم ټولګي څخه د پورته نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو پریکړې نهیلوونکي بللي او ویلي دي چې دا پریکړه د طالبانو د حکومت د ژمنو او بیانونو په خلاف پریکړه ده. افغانستان لپاره د جرمني نومول شوي سفیر او د ناروی د مهاجرت د شورا په نوم موسسې هم په دې پریکړه خواشیني ښودلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
تمنده چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم یا د او سی پر روانه دوه ورځنۍ غونډه کې افغانستان د باز غټکې وی. تر اوسه شو ویناګانو کې د اسلامي هیوادونو استادو د افغانستان په وضعیت او حالت د امنیت په اړه خبرې کړې دي. په موکړی د شهناز نفیس د ویلسن په سنټر کې د سیډون کې مایکل کوګلمن سره د غمرکې تا.
Well, I think that for Pakistan it's very important.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره ډیر مهم دی ځکه چې دا پاکستان دی او دا هیواد په توګه خی چې کولای شي د او آی سی غیر هیوادونو سره راغونډ کړي او د هغوی د سرمشریزه کوربتوب وکړي. زه فکر کوم دا د پاکستان لپاره دا فرصت برابروي چې نړۍ ته وښيي چې د او آی سی غیر هیوادونه یو ځای ته ټولولی شي او دا چې د او آی سی په تیره غونډه کې کومې خبرې شوې وي په هغې بیا خبرې وکړي. بل دا چې دا لویه غونډه به تر ډیره حده په افغانستان باندې په داسې وخت کې خبرې وکړي چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته وخت دی. نو زه فکر کوم چې دا څنګه ارزښت لري چې په دې غونډه کې به د افغانستان په بشري وضع خبرې وشي.
مایکل کوګلمن کومنګ وګورو دا ځل د غونډې موضوع یووالی عدالت او پرمختګ لپاره ملګرتیا ده. زما پوښتنه دا ده چې د مسلمانانو هیوادونو ترمنځ اختلافونه موجود دي. د مثال په توګه کله چې موږ د افغانستان، یمن او اوس حتی د اوکراین په اړه خبرې کوو نو مسلمان هیوادونه یو نظر نه لري. نو دا اهداف به څنګه ترلاسه کړي؟
I think it would be a
زه فکر کوم دا چې د او آی سی د غړو هیوادونو ترمنځ د پیوستون رامنځته کول به یو ډیر لوی هدف وي. زما مطلب دا دی چې د دوی ترمنځ تل پتاګلارو او سیمایي سیاست باندې اختلافونه موجود دي. د سعودي او ایران ترمنځ ترخه دښمنی روانه ده، په ډیرو مسلو اختلافونه سره لري، خو زه فکر کوم چې دا د پاکستان لپاره له سیاسي لحاظ مهم دی. دا په خط کې د عمران خان د حکومت لوی هدف دی. زه فکر کوم عمران خان غواړي چې ځان د داسې کس په توګه وښيي چې ګوندې دای د مسلمانانو د حقونو دفاع کوي، اسلامي یووالی راولي او د اسلام نه د ویرې یا اسلام پالو غږ پورته کوي. دا د پاکستان د حکومت لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې هلته ګرانی ډیره شوې ده او حکومت د بې باورۍ د تحریک سره مخ شوی دی.
د ریپورټونو لمخه په دې سرمشریزه کې به په سیمه ایزا او نړیوالو موضوعګانو خبرې کیږي، نو تاسو ترې څه تمه لرئ؟
زما
په فکر چې افغانستان به د دې غونډې غټه کوي. داسې هیله کیږي چې د او آی سی په تیره غونډه کې به په شوي وعدو کې پرمختګ وشي، چې په هغې کې د بشري مرستو لپاره د پیسو د یو صندوق د جوړولو او د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د مقررولو خبره شوې وه. دا معلومه نه ده داسې نیوه کې به کیږي چې تاسو دومره لویې وعدې کړې وې خو بیا څه وشول. نو زه فکر کوم چې هدف دا وی چې وګوري په تیرو ژمنو کې څومره پرمختګ شوی دی. زه په ډار سره ویلی نشم چې د افغانستان څخه پرته دوی مخکې نور څومره تللی شي. ځینې د اوکراین په جګړه کې هم غواړي مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې دوی د اوکراین په موضوع یو نه وو.
د روسي سرمشریزه لمخې افغان طالبانو باید د بشري حقونو په لړ کې د نړیوالو خبرې منلې وي، خو تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ګورئ، دا ځل د دغه مسلمانو هیوادونو څخه مونږ څه تمه کولی شو؟
کریښه وایم نو فکر نه کوم چې دا د هغوی لومړیتوب دی. له بده مرغه د او آی سی ډېر غړي هیوادونه د بشري حقونو د ستونزو سره مخامخ دي. زه فکر کوم هغوی په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه دومره اندېښمن نه دي څومره چې هغوی د امنیت او ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان او القاعده په اړه اندېښمن دي، ځکه چې دغه ډلې اکثر غړو هیوادونو لپاره یو تشویش دی. نو ځکه زه فکر کوم دا هسې خام خیال وي چې او آی سی به په افغانستان کې د بشري حقونو د ښه کولو لپاره غږ پورته کړي، او که ځینو هیوادونو داسې کوم څه ویلي دي نو هغه هسې خبرې دي خو کوم رښتینی کوښښ نه دی.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې په او آی سی ډېرې نیوکې کیږي چې ژمنې خو کوي خو تر سره نه رسوي، نو ستاسو په نظر آیا مونږ دا یو معتبر سازمان ګڼلی شو او آیا مونږ له دې څخه تمې کولی شو؟
بېشکه دا د اعتبار وړ اداره ده، د ډېرې مودې راهیسې جوړه شوې ده او غونډې کوي، خو لکه د نورو ادارو په څیر د دوی لپاره هم د ژمنو عملي کول یو چیلنج دی. دا د ګڼو هیوادونو تنظیم دی او په ډېرو شیانو کې اکثره اتفاق نه وي، خو ځینې غیر هیوادونه شتمن دي. دوی کولی شي چې د افغانستان لپاره په اعلان شوي صندوق کې پیسې واچوي، خو زما په فکر په دې اختلافونو کې کیدای شي چې دا کار څنګه وکړي او څوک څومره برخه ولري او طرف شي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دي د خبریالانو، مدني فعالانو او پخوانیو چارواکو نیول کېدل بند کړي. په یوه وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو تازه وینا کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د حل لپاره د ملي بحث په پیل کې دوه ټینګار کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د نوې لمریز کال په لومړۍ ورځ د افغانستان په وضعیت اعلامیه خپره کړه او د طالبانو یې وغوښتل چې د خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو خپل سري توقفونه بند کړي او د بشري حقونو نړیوال معیارونه مراعات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وویلې طالبانو د خلکو د بیان او ټولیدونو پر ازادۍ سخت بندیزونه لګولي او هغه کسان چې د دې ډلې مخالفت کوي په خپل سري ډول بندیان کیږي، په غیر قانوني ډول په زندان کې اچول کیږي او یا هم بې درګه کیږي. اعلامیه کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په سرغړونو کې ځینې موارد ذکر شوي دي چې د خبریالانو، مدني فعالانو، پخوانیو حکومتي چارواکو توقیف، په بیان ازادۍ او غونډو بندیزونه، د ښځو جبري بې درکه کېدل پکې شامل دي. او د بخښنې د نړیوال سازمان په باور دا د طالبانو داسې نوې تخنیکی هڅې دي چې غواړي هغه خلک چوپ او وځپي چې غږ پورته کوي.
چیرې دغه حالت دوام وکړي نو په افغانستان کې د بیان ازادي به نور هم له ګواښ سره مخ شي، او د افغانستان خلک به د اطلاعاتو څخه محروم شي. نو د دې لپاره لازمه ده چې د اطلاعات او کلتور وزارت موجوده چارواکي هڅه وکړي نور ارګانونو ته د اطلاعاتو رسونې په برخه کې د ژورنالیستانو د کارونو کې له مداخله نه منی کی.
د طالبانو استخباراتي ادارې تیرونه ویل چې ځینې شریر کسان چې د ټولنې مذهبي احساسات یې زیانمنول نیولې دي. طالبانو دا نه دی ویلي چې دا شراچون کې عناصر څوک دي. په عین وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1401 لمریز کال د نوروز په ورځ په یو غږیز پیغام کې د افغانستان د حالاتو د سمون لپاره په ملي کچا د ټولو اقشارو په ګډون د یو لوی بحث پیلېدو یادونه کړې ده.
نو ضروره ده چې موږ یو ملي بحث خپل منځ کې پیل کړو او نتیجې ته ورسیږو. که یو بل ونه منو او افغانستان د ټولو کور او نګر او هر افغان ته د دې حق ورنکو چې خپل افغانیت، خپل غرور، خپل اسلامیت او خپل ژمنه ثابته کړي، فرصت به له لاسه ورکړي.
د ښاغلي غنی په باور د ملي مشروعیت پرته منطقوي او بین المللي مشروعیت ګران دی. په همدې وضعیت کې د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د خزو د څنګ رئیس هیدر بار خبر ورکړی چې په مزار شریف خار کې ځنی خوونکې او زده کوونکې د نوي کال د پیلېدو سره مکتبونو ته ستنې شوې دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
په اوکرين د روسیې د يرغل نه د وی میاشتې د پوره کېدو په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتو په ګټو د روسیې د انټرنیټي برید او په اوکرين کې د روسیې لخوا د بایولوژيکي او کیمیاوي وسلو د ځای په ځای کولو په اړه خبرداري ورکړه ده. بایدن وایي تمنا لرله چې نړۍ دې د هغوی د يرغل په وړاندې یو موټی دریس خپل کړي. پام وکړئ د رپورت ته.
ولسمشر جو بایدن د روسیې د سایبری یا انټرنیټي برید په اړه خبرداري ورکړ. وایي روسیه په دې برخه کې د یو لړ استخباراتي معلوماتو پر راټولولو لګیا ده. بایدن له خصوصي سکتور نه هم وغوښتل چې د سایبری دفاع لپاره سمدستي لاس په کار شي.
کوم بندیزونه چې د مونږ او متحدینو لخوا لګول شوي دي د هغې د ځواب لپاره ما د روسیې د سایبری فعالیت په اړه خبرداری ورکړی دی. وګورئ نن زما ادارې نوې خبرداری صادر کړی چې د معلوماتو پر اساس روسیه کېدای شي پر موږ سایبری برید وکړي. لکه څنګه چې ما وویل د روسیې سایبری برید به نسبتا تاثیر وکړي او په دې لاره کې د فدرال حکومت د چمتووالي لپاره خپل ونډه ادا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر جو بایدن روانه اونۍ د ناټو د جیو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې په سرمشریزو کې چې په بروکسل کې د اوکراین د وضعیت په اړه ترسره کیږي ګډون وکړي. وروسته له هغه چې ولسمشر بایدن له ټولو شرکتونو څخه وغوښتل چې خپل ډیجیټلي سیستم خوندي کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که روسیه انټرنیټي برید ترسره کړي لویه بیه به پرې کړي.
مونږ په څرګنده توګه روسانو ته ویلي کوو غواړي چې له خپلو وړتیاو څخه په استفادې حیاتي زیربناوي او ستراتیژیکي برخې په نکه کړی نو لویا بیا به پرې کړی.
کرملین د متحده ایالاتو پر اهدافو باندې د روسیې د سایبری بریدونو په اړه د ولسمشر جو بایدن څرګندونې رد کړې دي.
د روسیې فدراسیون د متحده ایالاتونو په شمول د ګڼو لویدیځو هیوادونو برعکس په دولتي شوکمارو کې ښکیل نه دي.
په ورته وخت کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی له ناټو سره د اوکراین د نه یو ځاکېدل د اوربان ټینګېدلو لپاره د یو شرط په توګه یاد کړی، ویلي چمتو دی چې په ګڼو مسایلو له پوتین سره خبرې وکړي.
تر ټولو لومړی باید اوربند اعلان شي، سرتیری باید وایستل شي، ولسمشران باید سره وګوري او د سرتیرو پر ایستلو او امنیتی تضمینونو باندې باید توافق ته ورسیږي. دا ممکنه ده چې یو جوړ جړای وشي.
پر اوکراین د روسیې له یرغله نږدې یو میاشت پوره شوه. تر اوسه نږدې 3.5 میلیونه اوکراینیان نور هیوادونو ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو د اوکراین له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د اوکراینیانو د سخت حالت په وړاندې د پوره خواخوږي او پرزن نه کار واخلي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورٹ ورکوي چې پولند ته د یوکرین په سلګونو زره یوکرینیان په دومره بد حالت کې را رسیږي چې په ډول ډول روغتیایی او ذهني تکلیفونو او ستونزو اخته شوی وي. د جنیو نه د خبریال لیسا شلاین درالیګلی رپورٹ خلاصه د سید سلیمان شان اوري.
له جنگ ځپلي اروپایي هیواد یوکرین نه چې تر دې دمه څه باندې 3.5 میلیونه مهاجرین راتښتېدلي دي، له دې جملې نه 1.5% په پولند کې پراته دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وای چې دا وخت په یوکرین کې دننه د جنگ له امله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ډېر سخت محدود شوی دی او د مهاجرینو غټ اکثریت په فوري توګه روغتیایي پاملرنې ته ضرورت لري. په پولند کې د دغه نړیوال روغتیایي سازمان استازي میرمن پلوما کوچی وای کوم مهاجرین چې د پولند سرحد ته په یوې یوګدې ستونزمنځې او خطرناکې لارې باندې ځانونه پولند ته را رسولې دي، د سفر کولو له امله ستړي شوي دي، د مایوسۍ او ناهیلۍ احساس کوي. پالومې کوچی له وارسانا د یو ویډیوي ارتباط له لارې له امریکا غږ سره د خبرو په دوران کې د هغو ماشومانو د سخت خراب وضعیت په اړه هم توضیحات ورکړل، به له دې نه چې په سمه توګه څه وخوري یا وڅکي. د څو ورځو لپاره په مسلسله توګه سفر کړی دی، ډېر زیات ستړي شوي دي او سرګردانه دي. نوموړی وایي چې د پاخه عمر مهاجرین نور روغتیایي ستونزې هم لري.
There is a tremendous number of senior refugees that have come without the have been without the medication for
پدې خلکو کې ګڼ شمېر د مهاجرینو مشته دي چې عمرونه یې ډېر دي او له څو ورځو راهیسې خپل دوا ورسره نه و موجوده. زیاتره د هغه کسان دي چې د شکرې یا د وینې د فشار ناروغي لري او یا نور کوم سخت روغتیایي مشکلات سره مخ دي. خو د سختو ستونزو باوجود د دوا خوړلو فرصت ورسره نه و. او البته ډېرې منوارې مند هم پکې دي چې د ماشومانو له زیږون نه مخکې له روغتیایي پاملرنې نه محرومي شوې دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان استازي زیاته کړه چې کمزوري شوي ناروغان مجبور دي چې په عجله توګه روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ترڅو هغه دواګانې وخوري چې د جنگ او سفر په وجه ورنه پاتې شوي وي. په دې جمله کې هغه ماشومان او بالغان شامل دي چې د سرطان ناروغي لري او یا هغه ناروغان چې د ګردو د خرابې په وجه د ډایلیسس ماشين ته ضرورت لري او یا ذهني او عصبي تکلیفونه لري شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای پر یوکرين باندې د فروری په 14مه د نظامی رغل لپل کدو راهسي د هغه حیوانات پر روغتیایي مرکزونو باندې د 2 شپېتو حمله په اړه اسناد او شواهد راټول کړي دي چې له دې جملې نه لس حمله صرف د 3 شنبه په ورځ د مارچ په 2مه شوې دي چې دغه هوایی او زمینی حمله لعمله 15 کسان وژل شوی دي او 10 نور ټپیان شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان په کلکه غندنه کوي او وایي چې دا عمل د نړیوال قانون نه ښکارا سرغړونه ده. په پولند کې د ډبلیو ایچ او استازي ویل ک حالات خراب شي دوی هغه مهاجرین سره د مرستې لپاره آمادګی نیسي چې په ډلیز توګه په ډیر کم وخت کې راوړي. د روغتیا نړیوال سازمان له دغه مهاجرین سره د اوږدې مودې مرستې لپاره ځان چمتو کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ قدر منوریدن کو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زمونږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په نامه.